ازادي رادیو لومړی سهارنی یو ساعت خبرونه پیل سو. السلام علیکم. نن دوشنبه ده، د زمریه اسد 15مه د اگست 14مه. په راپورونو کې اوري چې تر شلو کلونو وروسته کابل ته د طالبانو تر داخلېدو وروسته په دغه ښار کې څه تیریږي؟
په کابل ښار کې نن سهار ژوند ته عادي حالت کې تر پای شوی دی.
د برېټانیا صدر اعظم له نورو هیوادونو وغوښتل چې د طالبانو په رسمیت پیژندلو ډډه وکړي.
موږ نه غواړو چې څوک د طالبانو په دوه اړخیز ډول په رسمیت وپېژني. موږ غواړو چې د امکان تر حده د خپلو همفکرو په منځ کې په دې اړه واحد دریځ ولرو.
ولسمشر محمد غنی ویلي په افغانستان کې د وینې د سیلاب د بهېدو د مخنیوي لپاره مجبور شو له افغانستانه ووځي. کابل ته د وسلو طالبانو تر داخلېدو وروسته ځینو پخوانیو او اوسنیو امریکایي چارواکو عکس العملونه ښوولي دي. د نورو مطالبو تر څنګ دوه اونیز پروګرامونه هم خپرو. د انصاف په لټه کې او د ورکو حجزانو پروګرام. د امریکا چارواکي وایي د کابل نړیوال هوایي ډګر د خوندیتوب لپاره دوی اقدامات کوي. کاناډا په افغانستان کې خپل ډیپلوماتیک ماموریت وځنډاوه. په هیټی کې د وروستۍ زلزلې له کبله د مړو شمېر 1290 ته ورسېد. د امریکا د متحده ایالاتونو چارواکي وایي دوی د کابل نړیوال هوایي ډګر د خوندیتوب لپاره اقدامات کوي، څو د امریکا او د نورو متحدانو پرسونل ته له افغانستانه د خوندي وتلو زمینه برابره سي. دوی دا اقدام وروسته تر دې کوي چې وسلول طالبان کابل ته داخل سول او ولسمشر محمد اشرف غني له افغانستانه ووت. د امریکا د بهرنیو چارو او دفاع وزارتونو پرون په ګډه اعلامیه کې ویلي د امریکا او متحدانو پرسونل به په ملکی او پوځي الوتنو کې سر لننه لا افغانستان وځي او دا لړۍ به څو ورځې دوام کوي. په اعلامیه کې ویل سوي پر روانو 43 ساعتونو کې به په افغانستان کې د امریکایي پوځیانو شمیر نږدې 6000 ته زیات سي چې ماموریت به تر ډیره د دغو چارو پر اسانتیا متمرکز وي. تر شپېتو زیاتو هیوادونو په یوه ګډه اعلامیه کې ویلي افغانان او د نورو هیوادونو اتباع چې غواړي له افغانستانه ووځي باید د وتلو اجازه ولري. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په حواله دغو هیوادونو ویلي هوایي ډګرونه او سرحدي دروازې باید پرانیستې وي. د امریکا حکومت د استرالیا، کاناډا، فرانسې، جرمني، ایټالیا، جاپان، کوریا جمهوریت، قطر او بریتانیا په ګډون او تر شپېتو زیاتو نورو هیوادونو په ګډه اعلامیه کې ویلي هغه کسان چې په افغانستان کې پر قدرت ولکه چینګوي د انسانانو د ژوند او د ملکیتونو د خوندیتوب مسؤلیت لري. دوی ویلي افغانان د دې مستحق دي چې په امن او عزت کې ژوند وکړي. کاناډا په افغانستان کې خپل ډیپلوماتیک ماموریت وځنډاوه. کاناډایي رسنیو د هغه هیواد د بهرنیو چارو وزارت د اعلامیې پر اساس ویلي چې دوی دا ماموریت د لنډې مودې لپاره درولی دی. اعلامیه کې راغلي چې ټول کاناډایي ډیپلوماتان له کابله وتلي دي. دوی ویلي هر کله چې کابل کې د خپلو ډیپلوماتانو د امنیت په اړه ډاډ ترلاسه کړي خپل سیاسي ماموریت بیرته پیلوي. بل لوري ته رویټرز خبري اژانس د متحده عرب اماراتو د بهرنیو چارو وزارت په حواله راپور ورکړی چې دغه هیواد له کابل د ډیپلوماټانو د وټولو په چارو کې اسانتیاوي رامنځته کوي. طالبانو تیر ماښام یو وربیا اعلان وکړ چې کابل کې ټولو سفارتونو، سیاسي استازولایو او د بهرنیو اتباعو استوګنځایونو ته به خطر نه پیښیږي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن وایي که طالبان په نړیواله توګه د رسمیت پیژندلو غوښتنه لري باید د افغانانو اساسي حقونو ته درناوی وکړي. بلینکن دا خبرې پرون په واشنگټن کې له ای بی سی نیوز ټلویزیون سره د مرکې پر مهال وکړي.
که طالبان رښتیا هم منل او نړیوال رسمیت پیژندل غواړي او هیله لري چې ملاتړ وشي او بندیزونه ترې لري شي، باید د خلکو اساسي او بنسټیز حقونه مراعات کړي. که دوی په واک کې وي او دا کار ونه کړي، فکر کوم افغانستان به په یو منفور هیواد بدل شي.
دا څرګندونه وروسته تر دې کېږي چې په دې وروستیو کې له ځینو ولایتونو د طالبانو د بشري سرغړونو راپورونه خپاره شول. د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون هم په خپل وروستي راپور کې دغو سرغړونو ته اشاره کړې، خو طالبانو دا راپور په کلکه رد کړ. وسلول طالبان کابل ښار ته له ننوتلو وروسته تیر ماخوستن ارګ ته دننه سول. الجزیره ټلویزیون د هغې غونډې ویډیو په ژوندۍ بڼه خپره کړه چې د محمد اشرف غنی یو ځانګړی ساتونکی طالبانو ته د ارګ د سپارلو په اړه خبرې کوي. د ښاغلي غنی دغه ساتونکی چې نوم یې راپورونو کې جنرال امین یادسوی وایي چې له ارګ وته خو د مرکچي پلاوی مشر معصوم ستانکزی ترې وغوښتل چې په ارګ کې پاتې شي. دې غونډې کې د طالبانو یو چارواکی له خپلو وسلوالو ساتونکو سره لیدل کیږي چې په ګلخانی ماڼۍ کې د محمد اشرف غنی له ساتونکي سره په ګډه خبرې کوي. په هیټی کې د زلزلې له کبله د مړو شمیر 1290 ته ورسېد. د زلزلې د شنبې په ورځ د هیټی جنوبي سیمې ولړزولې. د ټپیانو شمیر 15200 شول سوی دی. د هیټی حکومت دغلته د یوې میاشتې په مخه بیړنۍ حالت اعلان کړی دی. او د جرمني د فوټبال یو ستوری ګرد مولر پرون د 15 کلونو په عمر ومړ. مولر چې په بم غورځون کې هم مشهور وو، د بایرن مونیخ او د جرمني د ملي لوبډلې لوبغاړی وو. د 1940 او 1990 میلادي کلونو ترمنځ موده کې بایرن مونیخ لوبډلې ته 1568 ګولونه ووهل. مولر د 1940 میلادي کال په نړیوال جام کې د هالند په وړاندې د اتلولۍ ګول هم ووهه، او بیا تر تقاعد وروسته هم له بایرن مونیخ سره د روزونکي په توګه پاتې سو. خبرونه مو له ازادي راډیو نه واوریدل. په افغانستان کې د سهار 8:05 دی. دا خبرونه یو ساعته ده چې 219 پروګرامونه یې هم په دویمه نیمایي کې اوریدلی سي. حقیقت څه دی او د ورکو عزیزانو پروګرام خو اوس د راپورونو برخې ته ورځو. ولسمشر محمد اشرف غنی ویلي د وینې د سیلاب د مخنیوي لپاره له افغانستانه وتلو ته مجبور سو. په همدې حال کې تر شپېتو زیاتو هیوادونو له هغو کسانو چې تر دې وروسته به په افغانستان کې په قدرت کې وي غوښتنه کړې چې د افغانانو او د نورو هیوادونو د اتباعو د خوندي وتلو موضوع یقیني کړي. وسلوال طالبان تر شلو کلونو وروسته بیا کابل ته دننه سول او تیره شپه په پارک کې هم د دوی وسلوال لیدل سوي دي. د ازادي راډیو له خبریال څخه مې په کابل کې د وروستي وضعیت په باب معلومات وغوښتل.
وسلوال طالبان تیره شپه کابل ولایت را دننه شول. دوی په لومړي سر کې ولسمشر ماڼۍ یا ارګ ته ځان ورسوي. له هغه پس د طالبانو یو چارواکي رسنیو ته حاضر شو او پر تلویزیون باندې اطمینانیه اعلامیه خپره کړله. اوس مهال د کابل په ټولو سیمو کې تازه وسلوال کسان لیدل کیږي. تیره ورځ طالبانو په لومړیو کې ویلي وو چې په کابل ښار باندې به حمله نه کوي، او د دې تم ویل چې افغان امنیتي ځواکونه دغه ښار په سوله ییز ډول دوی ته تسلیم کړي. خو ماښام طالبانو بیا اعلامیه خپره کړله چې په هغه کې لیکل شوي وو له دې امله چې کابل ښار د افغان امنیتي ځواکونو لخوا تخلیه شوی دی، په دې اساس چې د خلکو کورونه چور نشي، اشوب رامنځته نشي، چپاول ونشي. په دې مقصد طالبان خپل ځواکونه د کابل ښار ته دننه کوي.
وروسته یو تحولاتو ته په پام سره اوس په کابل کې د خلکو ژوند څنګه دی؟ نن سهار چې تاسو وضعیت له نږدې څارلی یا له تېرې شپې، په کابل کې دغه شیبه څه تیریږي؟
په کابل ښار کې نن سهار ژوند په حالی هادي حالت به تر پایل شوی دی. خلکو خپل هټۍ خلاصې کړې دي. تیر شپه موږ په کابل ښار مرکز کې د کومې جګړې شاهد نه وو. په ټوله کې ښار هغه حالت لري چې څوره زده مخې درلود.
د ازادي راډیو خبریال و چې د کابل د وضعیت په اړه معلومات راکول. وسلوال طالبان تر شلو کلونو وروسته بیا کابل ته دننه سول او تیره شپه د دوی وسلوال کسان په جمهوری ریاست کې هم لیدل سی بي دي. بل خو تر شپې تو زیاتو هیوادونو له هغو کسانو چې تر دې وروسته به په افغانستان کې په قدرت کې وي غوښتنه کړې چې د افغانانو او د نورو هیوادونو د اتباعو د خوندي وتلو موضوع یقیني کړي. ولسمشر محمد اشرف غنی ویلي چې د وینې د سیلاب د مخنیوي لپاره له افغانستان څخه وتلو ته مجبوره سوی دی. په همدې حال کې د بریتانیا صدر اعظم بوریس جانسن له نورو هیوادونو وغوښتل چې د طالبانو له رسمیت پیژندلو ډډه وکړي. د په ورته وخت کې دا هم ویلي چې هیوادونه باید پرې نږدې چې افغانستان یو بار بیا د ترهګرو د ودې په ځاله بدل سي. بل لوري ته د ناټو سرمنشي ویلي د افغانستان د وضعیت په اړه یې د ځینو هیوادونو له مشرانو سره خبرې کړې دي. تفصیل په دې راپور کې.
د بریتانیا صدر اعظم وایي هیڅ هیواد باید طالبان د افغانستان د دولت په توګه په رسمیت ونه پیژني. بوریس جانسن ویل دا واضح ده چې طالبان به ډیر ژر افغانستان کې خپل نوی دولت اعلانوي. جانسن له لندن په یو ویډیوي پیغام کې ویلي موږ نه غواړو چې څوک د طالبان په دوه اړخیز ډول په رسمیت وپیژني. موږ غواړو چې د امکان تر حده د خپلو همفکرو په منځ کې په دې اړه واحد دریځ ولرو. موږ باید هر کار ترسره کړو چې افغانستان یو ځل بیا د ترهګرو د وادې په ځای بدل نشي. د بریتانیا صدر اعظم د خپل هیواد پارلمان هم د اوړي له رخصتۍ راغوښتي چې ژر تر ژره د افغانستان په اړه بحث وکړي. د دغه راز د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د بیړنۍ غونډې غوښتنه هم وکړه. بریتانیا دغه راز له افغانستانه د خپلو درې زره اتباعو د ایستلو لپاره شاوخوا شپږ زره سرتیری ګمارلي او دوی ویلي چې د سفارت ډیره برخه کارکوونکي هم هیواد ته ستنوي. بل لور ته بیا ناټو ویلي چې کابل کې خپل سیاسي ماموریت ساتي او د کابل هوایي ډګر په فعاله پاتې کېدو کې هم ونډه اخلي. دا په داسې حال کې ده چې دا مهال د کابل له هوایي ډګره ټولې سوداګریزې الوتنې بندې شوې دي. د ناټو عمومي منشي ینس سټولتنبرګ تېر ماښام پر خپله ټویټر پاڼه ولیکل چې د افغانستان د وضعیت په اړه یې د بریتانیا له صدر اعظم او د کاناډا، ډنمارک او هالند د بهرنیو چارو له وزیرانو سره خبرې کړې دي. پر دې سربیره استونیا او ناروی هم پرون د ملګرو ملتونو له امنیت شورا وغوښتل چې د افغانستان په اړه غونډه ترسره کړي. روسیه هم ویلي چې د افغانستان په تړاو یوه بیړنۍ غونډه جوړوي. نړیوال د افغانستان په اړه دا بحثونه داسې مهال کوي چې طالبانو د ولایتونو له سقوط وروسته کابل ته مخه کړې او تیر ماخوستن یې وسلوال د ارګ په دننه کې هم ولیدل شول.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
ورسته له هغې چې وسلوال طالبان کابل ته داخل سول، بیلابیلو هیوادونو عکس العملونه ښوولي دي. کاناډا په افغانستان کې خپل ډیپلوماتیک ماموریت ځنډولی، د امریکا سفارت خپل ټول کارکوونکي ایستلي او نورو هیوادونو هم وروستیو تحولاتو ته اندېښنې ښوولي دي. د امریکا په متحده ایالاتونو کې ځینو اوسنیو او پخوانیو چارواکو هم د افغانستان پر وروستیو تحولاتو یو لړ څرګندونې کړې دي. ځینو چارواکو اندېښنه ښوولې چې ممکن په افغانستان کې د تیرو شلو کلونو لاسته راوړنې په اوبو لاهو سي. د ازادي راډیو له رئیس قادر حبیب څخه مې چې دا مهال په امریکا کې د پښتنو وکړه چې امریکایي چارواکو تازه څه عکسالعملونه ښوولي.
تازه ګډه اعلامیه کې چې د امریکا د خارجه وزارت لخوا خپور شوې ده، په دغه اعلامیه کې تقریبا 50 نور هیوادونه نمونه هم لیدل کېږي. دوی وایي چې باید په افغانستان کې ټول اړخونه، هغه ډلې چې په وضعیت کې دخیل دي، دوی باید د افغانستان دننه د خارجیانو د وتلو او هغه افغانانو د وتلو لپاره زمینه مساعد کړي چې غواړي د هیواد پرېږدي. دغه اعلامیه د امریکا د خارجه وزارت لخوا خپور شوې ده او ویل شوې ده چې هغه کسان چې په قدرت کې برخه لري هغوی ته مسؤلیت هم غاړه ده او هغوی باید حساب ورکړي د خلکو د مسؤلیت او حفاظت لپاره او د هغوی د ملکیتونو د حفاظت په برخه کې، او باید امنیت د راتلونکي په برخه کې دوی زر تر زر اقدام وکړي. په همدغه حال کې ویل شوې ده چې زر نور امریکایي عسکر هم افغانستان ته لیږل کیږي، چې دې سره به د امریکایي ټول عسکر چې پرېږده شوي چې افغانستان ته ولېږدول شي ټول شمېر به شپږ زره ته ورسیږي. تر اوسه پورې تقریبا 3000 امریکایي عسکر افغانستان ته رسیدلي چې اکثر افغانستان د کابل د هوایي ډګر د امنیت خوندي کولو کې بوخت دي. همدغه راز د امریکا خارجه وزارت او دفاع وزارت یو ګډه اعلامیه کې ویلي ده چې دوی به د افغانستان د هوایي ترافیک د کنټرول مسؤلیت به دوی اخلي. او څنګه چې تاسو ته معلومه ده، امریکایي اتباع او همدغه راز نور خارجي اتباع او هغه افغانان چې د امریکا سره مرسته کړي او د ساوی ویزې مستحق ګڼل شوی ده، د هغوی وتلو لپاره دغه ځواکونه به هلته ځای په ځای کېږي. همدغه راز سی این این له ځینو منابعو له قولنه راپور ورکړی چې 1500 د امریکا سفارت کارمندان د اکشن به فورز افغانستان وتلی دي.
د طالبانو وروستیو پرمختګونو ته په پام سره دا چې ناڅاپه په تیرو یوولس ورځو کې تقریبا د افغانستان پر زیاته برخه ولکه ټینګ کړه. په امریکا کې د کانګرس غړي دغه ورځ د امریکا نور رسمي چارواکي څه وایي چې بلاخره به د دوی اقدامات څه وي او څه باید وسي؟
دلته بیلابیل غبرګونونه په دې برخه کې شته. ځینې د کانګرس غړي او تحلیلګران او کسان چې پر رسنیو کې غږیږي امریکایان په دغه شکل چې کابل طالبان لاسته لوېدلې ده دین انتقاد کوي او دا ځای بولي. خو ځینې نور د کانګرس غړي د امریکا د ماموریت نه دفاع کوي. مثلا په دغه ډله کې یو هم جمهوري خواه نماینده ده په کانګرس کې، دان کرنشو، چې په افغانستان کې هم په جنګ کې ګډون کړی او یک شنبه په ورځ ویلې ده چې د امریکایي ځواکونو قربانۍ دغه په هدر نه دي تللې او د امریکا پر ضد د تروریستي حملو مخه نیولې ده. همدغه راز تېره ورځ امریکا خارجه وزیر انتونی بلنکن هم سی ان ان سره په خبرو کې د بایدن د ولسمشر بایدن له پریکړې نه چې امریکایي ځواکونه افغانستان نه ووځي دفاع کړې ده او ویلي ده چې امریکا په تېرو شلو کلونو کې خپل هغه هدف چې درلود هغې ته رسېدلې ده او ویلي ده چې د سپتمبر یو لسمې تروریستي حملې نه وروسته امریکا وتوانېدل چې د دغو حملو نه چې دغه سیمې نه د امریکا په ضد شي د هغوی مخنیوي وکړي. خو په عین حال کې پخوانی خارجه وزیر مایک پومپیو بیا په بل بیل مارکه کې د فاکس نیوز سره د اوسنی ادارې د امریکا اوسنی ادارې نه د ځواکونو د وتلو په اړه د بایدن ادارې نه انتقاد کړی او د طالبانو دغه پرمختګونو د بایدن د ادارې شکست نومولې ده او ویلې ده چې باید د دولت د بایدن حکومت عادي اداره باید د هوایي ځواک نه پس پدې سره د طالبانو پرمختګونو مخنیوي کول.
بله، زیات هیوادونو او سازمانونو په وار وار ټینګار کړی دی چې په افغانستان کې د تیرو شلو کلونو لاستراوړنې خوندي پاتې سي. ځینې افغانان هم په دې برخه کې اندېښنه لري. په امریکا کې میشت افغانان څه وایي چې دوی د وروستیو تحولاتو ته په کومه سترګه ګوري؟
ځینې افغانان زه چې زه وغږېدم او ما ولیدل دوی هم همدغه اندېښنې درلودې او همدغه نظرونه درلود. د هغوی ځینو کسانو چې دلته اوسېږي د هغوی خپل خپلوان هم په افغانستان کې دننه په بېلابېل ښارونو کې او په خصوص په کابل کې اوسېږي، هغوی هم د کابل له وضعیت نه اندېښنه لري چې هلته څه تېرېږي. یو ځلي د کابل نه د اشرف غني وتل او د قدرت د خلا پاکله چې او د امنیت د څرنګوالي پاکله د طالبانو د نوستلو پاکله دلته د افغانانو په منځ کې په مجموع کې یو لوی اندېښنه ده. اوله برخه. او دویمه برخه څنګه تاسو یادونه وکړه د تېرو شلو کلونو لاسته راوړنه بله مسله ده چې افغانان دلته هم ورباندې ټینګار کوي او خبرې کوي چې باید دا لاسته راوړنې باید وساتل شي او په همدغه راز همدل چې ستنې په معنی مخامخ دلته افغانان ټول شو او مظاهره کولې او دغه مظاهره تر ډېره حده د طالبانو پر ضد او تیرو شلو کلونو راسته راوړنو د خوندي کولو په طرفداري و.
د ازادي رادیو رئیس قادر حبیب و چې په افغانستان کې د وروستیو تحولاتو په اړه د امریکایي چارواکو له عکس العملونو خبرولو.
د ازادي رادیو خبرونه د سهار له 2 بجو د ماخام تر 2 بجو پورې په بیلابیلو ساعتونو کې په لنډو چپو 25 یو دیرش 19 او 15 مترو اوریدل شي. د کیلو هرتز په حساب په لنډو چپو د ازادي رادیو خبرونه په 2000 اویا 49 9000 470 ولزر اتسواتیا او 15000 نوی مندل شي.
د ازادي رادیو خبرونه اوري چې هر ورځ د سهار پر 2 بجو پیلېږي او د ماښام تر 2 بجو دوام کوي. په افغانستان کې د سهار 8 بجې او 40 دقیقې کېدونکې دي. دا به ووري چې په نړۍ کې معتبر ورسپانو د افغانستان په اړه کومې مقالې او تفسیر خبرې کړي.
ګارډین ورځپاڼې په افغانستان کې مخ پر خرابېدونکو امنیتي وضعیت ته پام کړی دی او د یو عادي افغان لقولې مقاله پیل کړې ده. د کابل یو اوسیدونکو دی ورځپاڼې ته ویلي چې خلک په بیره کې دي. د ویلي چې شار ته وتم د سړک پر غاړه مې یو شزه ولیده چې جړلې خلکو هرې خوا ته منډې وهلې او غوښتلې خپل کورو ته ورسیږي. د کابل دی اوسیدونکو ویلي چې په خوا د موټر کرایه $2 و او اوس بیا 15 چندل وړه سوی او ټیکسي نه پیدا کیږي. د برتانیا آی ټی وی بیا په دې اړه مقاله خپره کړې ده چې د برتانیا صدر اعظم بوریس جانسن د افغانستان د وضعیت په اړه د خبرو لپاره روانه اونۍ د خپل هیواد د پرلمان غونډه راغوښتې ده. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت سرپرست د یک شنبه په ورځ په یو ویډیوي پیغام کې ویلي چې امنیتي او دفاعي ځواکونو د کابل ښار د امنیت ته خوندي کولو په مخه د افغانستان د کورنیو چارو وزارت سرپرست د یک شنبه په ورځ په یو ویډیوي پیغام کې وویل چې امنیتي او دفاعي ځواکونو د کابل ښار د امنیت ته خوندي کولو لپاره ځای پر ځای سوي دي او خلک ته هیڅ تشویش نه کوي. د یک شنبه په ورځ طالبانو په یو اعلامیه کې وویل چې دوی به کابل ته په جګړه نه ننوځي، خو د ورځې په پای کې په بل اعلامیه کې وویل چې د امنیتي ادارو کارکوونکو خپلې دندې پرېښودې او د چور د مخنیوي په خاطر دوی کابل ته ننوځي. وروسته د افغانستان د مصالحې عالی شورا رئیس عبدالله عبدالله پر فیسبوک پاڼه خپره کړې ویډیو کې تایید کړه چې ولسمشر غنی له هیواده وتلی دی. د آی ټی وی په مقاله کې یادونه شوې ده چې د برتانیې پارلمان اوس مهال په رخصتۍ دی او صدر اعظم بوریس جانسن د کارګر ګوند د مشرانو تر فشار لاندې راغلی چې وکیلان غونډې ته ور وغواړي. د آی ټی وی په مقاله کې راغلی چې په کابل کې د برتانیې د سفیر د ایستلو لپاره اقدامات شوي او نور برتانوي وګړي به هم وایستل شي. شاوخوا 1500 برتانیایی سرتیری افغانستان ته لیږل شوي چې له دغه هیواده برتانیایی وګړي په خوندیتوب سره وباسي.
د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی ویلي د وینې د سیلاب د مخنیوي لپاره یې غوره وګڼله چې له افغانستانه ووځي. ښاغلي غنی پر خپله رسمي فیسبوک پاڼه لیکلي که ار کې پاتې وای له وسلهوالو طالبانو سره به مخامخ کېدی او هم به کابل ښار له ورانۍ او بربادۍ سره مخامخ کېدی. نوموړی پرون وروسته تر دې له افغانستانه ووت چې له کابو شلو کلونو وروسته طالبان بیا کابل ښار ته ننوتل. تفصیل په دې راپور کې.
د افغانستان په معاصر تاریخ کې پرون د زمری څلرویشتمه د یو مهم بدلون یا انقلاب د ورځې په نوم ثبت شوه. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی پلازمینې ته د طالبانو له ننوتو سره هممهاله په یو ځانګړې الوتکه کې له هیواده ووت. ښاغلي غنی تېر ماخوستن په یو پیغام کې وویل که له کابله نوی وتلی دا 6 میلیونی ښار به له لویې بشري فاجعې سره مخامخ شوی و. د ویلی د توري او ټوپک قضاوت طالبانو ګټلی او اوس د وطنوالو د ناموس مال او ځان د ساتلو مسؤل دي، مګر د زړونو مشروعیت دوی نه دی ګټلی. ښاغلی غنی ویلی طالبان اوس له ونوي تاریخي ازمایښت سره مخامخ دي چې په خبره یې یا به د افغانستان نوم او عزت ساتي او یا به نورو ځایونو او شبکو ته لومړیتوب ورکوي. ښاغلی غنی نه دی ویلي چې کوم هیواد ته تللی، خو ځینو نتایج شوو راپورونو کې ویل شوي چې نوموړی لومړی تاجکستان او بیا عمان ته تللی دی. محمد اشرف غنی په ښکاره د خپل استعفا په اړه هم څه نه دی ویلي، خو د پیغام په پای کې لیکلي زه به همیش د خپل ولس خدمت ته له فکري لحاظه او د برنامو د مطرح کولو له لارې دوام ورکړم. له افغانستانه د محمد اشرف غنی وتلو چې له نږدې و کلو راهیسې د واک پر ګدۍ ناست و غبرګونونه هم پارولي. د ښاغلي غنی د حکومت شریک او د مصالحې عالي شورا مشر عبدالله عبدالله هغه ته د مخکینی ولسمشر خطاب کړی.
در شرایط فعلی فقط چیزی که شما
می اوسنه او شرایطو کې یو ځینی شی چې لتا سو غواړم هغه دا دی چې د الله په مرسته خپل آرامتیا وساتي. له دفاعي او امنیتي ځواکونو غواړم چې د امنیت په ټینګښت کې مرسته وکړي. دا چې مخکینی ولسمشر افغانستان پرې خود او خلک او هیواد له داسې و حالت سره مخامخ کړل، الله به ورسره حساب کوي او د افغانستان خلک به هم خپل قضاوت وکړي.
طالبان پرون د ورځې په ترڅ کې کابل ته راغلل او مخام مهال ځینو رسنیو له هغې ډلې الجزیره ټلویزیون داسې ویډیوي راپور خپور کړ چې ښیي وسلوال طالبان ارګ ته ننوتلي دي. د طالبانو د تحریک مرستیال او د سیاسي دفتر مشر ملا عبدالغنی برادر هم بیگانه وخت پر خپل وسلوالو غږ وکړ چې د امتحان وخت را رسیدلی او باید د خلکو خدمت او امنیت ته ور ودانګي. اوس اصلي پوښتنه دا ده چې کابل ته د طالبانو له ننوتو وروسته به سیاسي ګامونه څه وي او د واک انتقال به څه ډول ترسره کیږي. پخوانی ولسمشر حامد کرزی ترې یو بریده دا پوښتنې ځواب کړي او ویلي دي چې د واک د سولیز انتقال او د ګډوډیو د مخنیوي لپاره د همغږۍ درې کسیزه شورا جوړه شوې. دې شورا کې خپله حامد کرزی، د مصالحې عالی شورا مشر عبدالله عبدالله او د حزب اسلامي مشر ګلبدین حکمتیار غړیتوب لري. حامد کرزی تیر ماښام پر خپله فیسبوک پاڼه ولیکل چې دا شورا له افغان ځواکونو او د طالبانو د تحریک له ځواکونو غواړي چې د جګړو، ګډوډیو او د غیر مسؤوله کسانو د تحرکاتو مخنیوی وکړي. طالبانو هغه راپورونه هم رد کړل چې ګواکې د دوی د تحریک مرستیال ملا عبدالغنی برادر دی پرون کابل ته رسیدلی وي.
تاسو له پیغامونو
خوښ مزالي چې نور افغانستان جنگي حالت ته ولاړ نه شي. زه په دې پوهېږم چې نور واک طالبان تسلیم شي، خو دا ښه خبره ده. موږ دپاره صلح مهمه ده، موږ دپاره جنګ نه دی مهم. حکومت ته واک سپارل شوی یا طالب سپارل شوی، موږ دپاره اوس مهم شی دا دی چې جنګ ختم شي.
درولی ما د ننګرهار ولایت نامې د سره اړیکه نیولې ده. څرنګه چې د ټولو مشرانو ته ما دغه یو پیغام دی چې څنګه دا څرنګوالان دي او د اسکار ته یوه دوسیه یو مشکل نه خلاصېږي. د وضعیت له وګورې دغسې د شزمي حالات دی، ځکه ولایتونه په سکوت سره مخ دي. نو باید چې د رئیس جمهور نه بلغت مشرانو نه د مونږ دغه تقاضا ده چې دغه څرنګوالان یا د وظیفېنه ګوښه کړي او یا یو فرمان یا مکتوبونه خلاص کړي.
زابل ولایت ترخنداز ولسوالی توسیر زکلی وسوځم کایما روزی محمد یما مرز زابل ولایت ټول ماجرین یو ټول پردو ځایو کې پراته یو په ایوایو خونه کې پراته یو کومه کې چا موږ فرنه ده کړی. نو در بدر دغه د ولایت تم د طالبانو په لاس کې شي له مشکلی ځخه یو ځای وشکالی دی باغونو و چوشان و چلو لاغو ځخه چې باسیوی زمو ټول خلک ولست ټول در بدر د ټول خاک په سر دی یو په دنیا یو شی نه لري. د دا یان د خوړو د ګوډي د نه یو بوخت څه کې استغه مو څه کې چې زبر د استفاده جن کې نه هغه شی نه. نو خدای دې وکړي چې د ازادي رادیو زموږ په وخت لري چاپوري ورسي. زموږ ډیر به وازلی ډیر نه کومک چا سره کوي ده نه چاپي ودې د غراته کتی چې کوم شي د افغانستان نه یو بل دي. دا خلک دې په دم سمانه نو رحمي چې دا کندې اعتماد دا دوري خلک سره بارک دوري خلک سره بارک دا هم سره دې په دا هم ولس باندې ورحمې رحم دې پر وکي.
ستاسي پیغام ستاسي نظر.
په خوست کې ځینو کسانو د عامه شتمنیو د چور مخه نیولې ده.
وسله والو طالبانو د افغانستان سپر ختیځ ولایت خوست هم د یک شنبه په ورځ له غرمې وړاندې تر خپلې ولکې لاندې راوست. دوی د خوست ښار ته په داخلېدو سره د دې ولایت د ښار ټولې چارې واګې په خپل لاس کې واخیستې او لومړی یې د ولایت له مرکزي زندان نه ټول بندیان خوشې کړل. خو د وسله والو طالبانو له راتګ وړاندې د دې ولایت نظامي او ملکي ادارې له کوم مقاومت پرته دوی ته خوشې شوې او له همدې تشې په استفاده یو شمېر کسانو د دولتي ادارو د چور هڅه وکړه، خو د خلکو له لوري یې مخه ونیول شوه. د خوست د مستوفیت ریاست د ټولو اسنادو او د ریاست د ودانۍ همدارس د کرن ریاست د ودانۍ او په دې ودانۍ کې د شته خوراکي او غیر خوراکي مرستندوی توکو ژغورل یو له مثالونو یادېږي. د خوست یو اوسیدونکي انور زادران ازادي رادیو ته وویل
غنا غونه زیاته شوه دا موزه شوې چې کارتا طالبان رانی دي شو دغه ورسته د زراعت په انا باندې مخالکو چور شروع کو چاوخه د ادرس او بجایبه غنم خلکو چور کړی ویل غو ورسته د کلی د منشه کلی ځوانان خبر شو لغه مخایونی و او قدمه ته کلپونه وچول کله چې طالبان راغله کارتا داخل شو دوی ته وسپره.
د خوست د شیخ زید پانتون ودانی هم د همدې پانتون د استادانو محصلانو او د ودانی ته د ورڅر موسیدونکو په هڅو له چور او زیان ژغورل شوی. د دې پانتون استاد اسد الله تنی ازادي رادیو ته وویل
موږ د دې لپاره چې د دغه شرایطونه یو شمیر هغه چپولګر او غله چې غواړي چې د موقع او فرصت نه په استفاده سره شروع وکړي، نو د دوی د مخنیوي لپاره موږ د دې لپاره چې د خوست دغه ملي پانګه، دغه اکاډمیک مرکز، همدا ډول نور تاسیسات، ملي شتمنۍ باید خوندي وساتل شي. موږ هم په ځان باندې دا لازمه وګڼله تر څو د پوهنتون د استادانو په توګه، د کارمندانو په توګه او د پوهنتون د محصلینو په توګه هلته تشریف یوسو، تر څو د شرایطو د ګډوډېدو په حالت کې د هغې څخه ساتنه وکړو.
وروسته له دې چې وسله وال طالبان د ښار ټولو برخو ته ورسېدل او د ښار چارې یې په خپل لاس کې واخیستې، د ښار د سوداګریزو سیمو، د افغانستان بانک، د شخصي بانکونو، صرافیو او د دولتي ادارو د ساتنې مسؤلیت یې په غاړه واخیست. که څه هم د وسله والو طالبانو له راتګ وړاندې د جنگ د دواړو غاړو له خبرداریو څخه د خوست زیاتره خلک د یوه نسبتا شدید جنگ څخه په اندېښنه کې و، خو له ماسپښین وروسته تر ماښامه د ښار او